ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د نهه ورځ د کال 2020 جنوري د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پینې می او په واشنگتن ډی سی کې د ګول ورځ د شپې 8 بجې دي په دې نن ساته خبری خبرونه کې درته زاش په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتون د گرفتارۍ خلاف نن په پاکستان او په ګرد نړۍ کې د احتجاجونو اعلان کړی او په منظور پښتون لګول شوي الزامات یې بې بنیاده بللي. د امریکا چارواکو پخلی کړی چې د دوی یو پوځي جاز په افغانستان کې د طالبانو کنټرول لاندې سیمه کې غورځېدلی. د دې جاز کار په میدان جنگ کې خپلو ځواکونو سره استخباراتي معلومات شریکول او رابطې ساتل وو. او د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ 13 ورځ د ووهان خار سفر کړی او د صحت د چارواکو سره یې لیدنه کړي او د کرونا وایرس څخه د ناجوړه تنانو حال احوال یې معلوم کړي. د دغه بیماری له کبله د مړو شمیر د اتیا او ناوړېدلې. قدرمن اوریدونکو په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې به یو شمیر راپورونه مرکې تاسو اورئ. موږ سره اوسئ په اول راځو د خبرونو تفصیل ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتون د گرفتارۍ خلاف نن په پاکستان او په ګرد نړۍ کې د احتجاجونو اعلان کړی او په منظور پښتون لګول شوي الزامات یې بې بنیاده بللي دي. منظور پښتون د ګل په ورځ د مرخاتن وړاندې په پېښور کې پولیسو نیولی. پېښور کې پولیس چارواکو ویلي چې منظور پښتون په ډېره اسماعیل خان کې پولیس ته په مقدمه کې مطلوب وو. د منظور پښتون د گرفتاری وروسته په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر چې د پی ټی ایم حمایت کوي سره د زنو نورو ملاتړو یوې خبري غونډې ته ویلي چې د غورځنګ فعالان به د نهې په ورځ یعنی نن په پاکستان او د هیواد نه بهر احتجاجونه شروع کوي. محسن داوړ وویل چې د پاکستان نه بهر په کومو خارجي هیوادونو کې چې د پی ټی ایم حمایت کوونکي موجود دي منظور پښتون د گرفتاری خلاف ته مظاهره وکي. د ګل پورز ماسپخیم د پی ټی ایم حمایت کوونکو په واشنگتن کې د پاکستان سفارتخانه مخې ته احتجاج کړي. خبری غونډې ته وینا کې د پی ټی ایم حمایت کوونکو په منظور پښتون لګول شوي الزامات رد کړي دي. په منظور پښتون د ډېر اسمل خان په سیټي ثانه کې د جنوري د میاشتې په 13 نیټه مقدمه درج کړې شوې وه. د مقدمې په اف آی آر کې لیکل شوی دی چې منظور پښتون د وزیرستان نایټ په نوم یوې دستوري ته په وینا کې د پاکستان د ریاست پر ضد خبرې کړې دي. په اف آی آر کې لیکل شوی دی چې منظور پښتون په وینا کې ویلي چې هغه د کال 1903 آئین نه مني ځکه چې دا آئین مکمل غلط او د بشري حقونو پر ضد دی. په مقدمه کې دا هم ویل شوی دی چې هغه یعنی منظور پښتون د پاکستان د ریاست پر ضد د سپکاوي او ګواښونه د غواخونو توري کارولې دي. د کرکې او خلکو راپارولو هڅه یې کړې ده. د منظور پښتون د گرفتارۍ په اړه محسن داوړ په ټویټر ویلي دي چې د پی ټی ایم مشر ته په پرامنه جمهوریت توګه د خپل حقونو غوښتلو په سر سزا ورکول کیږي خو د منظور پښتون گرفتارۍ به زموږ عزم نور هم مضبوط کړي. د اسلام آباد خبری غونډې ته افراسیاف خټک وویل چې پاکستان په کشمیر کې د کشمیریانو د حقونو او زورولو خبره کوي خو کله چې پښتانه د خپلو حقونو د پاره غږ پورته کوي نو زورول کیږي. د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي د خپل حقوقو اظهار رائے د ازادي او امن د پاره مبارزه کوونکو منظور پښتون نیول شوی هغه دی بې د کوم شرطه په سمدستي ډول خوشی کړی شي. د بشری حقوقو د تنظیم نه علاوه په پاکستان کې هم سیاستوالو او د مدني ټولنې غړو د پښتون د نیول غندلی او د خوشی کولو غوښتنه یې کړې دي. د امریکا چارواکو پخلی کړی چې د دوی یو پوځي جاس په افغانستان کې د طالبانو کنټرول لاندې سیمه کې غورځېدلی دی. د دې جاس کار په میدان جنگ کې خپلو ځواکونو سره استخباراتي معلومات شریکول او رابطې ساتل دي. د امریکا هوایي ځواک ستر مشر جنرال ډیو ګولفن ویلي چې دا یو E-11A ډوله هوایي جاز و چې پکې میدان جنگ باندې پوسټ معلومات رسول کېده. په واشنگتن کې یوې دستوري ته په وینا کې نوموړي دا خبرې کړې خو وایي چې د دې نه زیات نور معلومات ته پیښې په اړه نشي شریکولی. په افغانستان کې د امریکایي پوځ ویان په ټویټر باندې ویلي دي چې داسې کوم نښې نه دي ترلاسه شوي چې وښایي جاز د دښمن لخوا ویشتل شوی وي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر هم ویلي د ده هم په پیښه باندې نظر دی او د پرمختیا او څارنه کوي. نوموړي په دفاع وزارت پینټاګان کې د خبریالانو سره خبرو کې دا خبره کړې ده. دا پیښه د افغانستان په غزنی ولایت د هاک ولسوالۍ کې مخې ته راغلي چېرته چې افغان طالبان په سیمه باندې کنټرول لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر ویلي چې د دښمن د استخباراتو یو جاس په سادو خیلو کلی د هاک ولسوالۍ کې د غرمې په وخت غورځېدلی چې پکې د سی آی ای یو ستر افسر په ګډون د عملی غړي هم وژل شوي دي. د ویلي مړي او ملبه د جاز غورځېدو په ځای کې پرته ده. افغان طالبان اکثره د مړو شمېره زیاته ښایي، خو هاغلي مجاهد د مړو تنانو په اړه کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. په ولایت کې د سور صلیب ادارې چارواکي وایي چې ګمان کېږي په پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. دوی دا نه دي ویلي چې د پیښې ځای ته د دوی کوم څوک رسېدلي او که نه. د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ 13 ورځ د ووهان ښار سفر کړی او د صحت د چارواکو سره یې لیده کاته کړي او د کرونا وایرس څخه د ناجوړه تنانو حال احوال یې معلوم کړی دی. د دغې بیماری له کبله د مړو شمېره د اتیا نه اوړېدلې. د ووهان ښار د کرونا وایرس مرکز بلل کېږي، چېرته چې د سیمې خلکو ته د ملک نورو برخو ته په تګ راتګ بندیز لګول شوی چې دغه وایرس نورو سیمو ته خور نه شي. حکومت د لمریز کال د لمانځلو لپاره رخصتۍ یا چوټیانې نورې هم تر 3 ورځو پورې غځولې دي. د چین د صحت چارواکي وایي چې د وخت ګرد ملک د کرونا وایرس له کبله 2200 خلک ناروغان شوي دي. د دې ناروغۍ کیسونه په آسټرالیا، کینیډا، فرانس، هانګ کانګ، جاپان، مکاو، ملیزیا، نیپال، پرتګال، سنگاپور، سویلی کوریا، تایوان، تایلند، امریکا او ویتنام کې هم راپور شوی دي. د صحت نړیواله اداره وایي چې د دې ناروغانو اکثره هغه خلک دي چې په نږدېیو کې د ووهان سیمې سفر کړی. د چین نه بهر په ناروغانو کې تر دې وخته پورې د مرګ ژوبلې د مرګ کوم خبر مخې ته نه دی راغلی. امریکا د افریقا څخه د خپل پوځ د راکمولو فیصلې د واپس اخستو نه انکار کړی، باوجود د دې خبرداري چې که چیرې دوی خپل پوځ راکموي نو د دغې سره به په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړې ته هم سخت زیان ورسي. د فرانس دفاع وزیر په پینټاګان کې د امریکا دفاعي چارواکو سره د لیدو کتو په وخت یو وار بیا خواست کړی چې په افریقا کې د امریکا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې خپل مرستې جاري وساتي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه ته نه په نیغه د واشنگتن ډی سي نه وغږی لومړی ستاسو پام راګرځو د ورځې مهم راپور په لوتا. د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتون د گرفتاری خلاف نن په پاکستان او ګرد نړۍ کې د احتجاجونو اعلان کړی او په منظور پښتون لګول شوي الزامات یې بی بنیاده بلل دي. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو زموږ همکار نصر الله د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د پېښور یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون د جنوري پر 20مه د پلټنو په موخه د 14 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره او د نور نیولي ملګري یې خوشي کړل. د پېښور پولیسو دوی د جنوري پر 20مه پېشملي مهال نیولي ول. د پېښور تکال پولیسو وی ډیوا سره په خبرو کې ویل چې په منظور احمد پښتون د ډیر اسماعیل خان په سیټ تانه کې د رواني میاشتې په 13مه نیټه مقدمه درج شوه. فایار کې ویل شوی چې منظور احمد پښتون د وزیرستان نایټ په نوم یوې دستوري ته په وینا کې د پاکستان د ریاست پر ضد خبرې کړې دي. په اف آی آر کې لیکل شوی منظور پښتون په وینا کې ویلي چې هغه د 1903 آئین نه مني، ځکه چې دا آئین مکمل غلط او د بشري حقونو پر ضد دی. په مقدمه کې دا هم ویل شوی چې هغه د پاکستان د ریاست پر ضد د سپکاوي او ګواښونو د کرکې او د خلکو راپارولو هڅه یې کړې ده. د منظور احمد پښتون د نیولو خبر د نړۍ ټولو لویو خبري ادارو خپور کړی. د منظور پښتون د نیولو خبر وروسته د افغانستان صدر محمد اشرف غنی پر ټویټر لیکلی چې د منظور پښتون گرفتاری خپه کړی دی او د سمدستي خوشی کېدو هیله لري. افغان صدر ویل د منظور پښتون په گرفتاری د امنیسټي انټرنیشنل تشویش شریکوي او په کار ده چې منظور پښتون او د هغه ملګري خوشی کړی شي. د پر امن تحریکونو سره اختلاف باید چې د مکالمې او تړون د لارې حل کړی شي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي د خپلو حقونو اظهار رائے د ازادۍ او د امن لپاره مبارزه کوونکې منظور احمد پښتون نیول شوی، هغه د بې د کومه شرطه په سمدستي ډول خوشی کړی شي. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان هم د منظور پښتون د گرفتاری غندنه وکړه. هغه ویل اختلاف باید چې د مذاکراتو د لارې حل کړی شي. په واشنگتن کې د پاکستان په پخوانی سفیر حسین حقانی په خپل ټویټر اکاونټ خپل عکس اخوا کړی او هلته یې د منظور پښتون تصویر لګولی دی. د دې ترڅنګ یې لیکلي دي چې پاکستان کې باچا خان هم د انګریز د قید نه زیاته موده په زندان کې ساتلی شوی و، خو بندي خانو د باچا خان او د ده ملګرو سوچ بدل نه کړی شو. د ریاست مفکوره کمزورې ده او د جبر د لارې به کامیابي ترلاسه نه کړی شي. د پاکستان په سارو پوه څېړونکی او لیکوال ډاکټر تقی هم د خپل ټویټر اکاونټ په پروفایل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون عکس لګولی دی. ډاکټر تقی په ټویټر لیکلی دی چې په سختو ټکو کې د منظور پښتون د نیولو غندنه کوي، خلک راټولول او منظم کول او احتجاج کول د هر وګړي بنیادي حق دی او څوک هم د دې ازادۍ نشي راګرځولی کېدی. په سیاسي مشرانو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا او سینیټر فرتالله بابر، افراد سیاب خټک، د پی ټی ایم پلویانو، د سیاسي ګوندونو ملت پاله او د مدني ټولنو فعالانو هم د سماجي ویبپاڼو ټویټر او فیسبوک په اکاونټونو د پښتون د نیولو غندنه کړې او په دې اړه یې ویډیو پیغامونه خپاره کړي دي. بل طرف ته پاکستان د منظور پښتون په گرفتاری د افغان صدر اشرف غنی ټویټ رد کړی. د افغانستان صدر اشرف غنی د ټویټر د لارې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون د گرفتاری غندنه کړې وه، خو پاکستان ویلي د افغان صدر دغه ټویټ د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده باید چې نوې شوې. د پاکستان خارجه وزارت د ګل دوشنبې په ورځ د افغان صدر د ټویټ په اړه یو بیان کې وویل، موږ د صدر اشرف غنی وروستي ټویټ ډېر په تشویش په پام کې ونیول چې واضحه توګه د پاکستان په داخلي چارو کې مداخلت دی چې ضرورت یې نه و. بیان کې ویل شوی چې پاکستان کې د افغانستان سره د ملګرتیا داسې تعلقات غواړي چې د دواړو ملکونو پکې د یو بل په کورنیو چارو کې مداخلت ونه کړي. موږ ګڼو چې داسې بیانونه د دواړو ملکونو ترمنځ ښه تعلقاتو ته وده ورکولو کې مرسته نه کوي. د ګولې دوشنبې په ماښام په واشنگټن کې د پاکستان سفارتخانې مخې ته د پی ټی ایم غړو او بشري حقونو فعالینو د منظور پښتون د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. بل طرف ته په هیواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون د نیو پر ضد په کویټا، چمن او د بلوچستان په ځینو نورو پښتنو میشته سیمو کې د احتجاجونه شوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د منظور پښتون په گرفتاری سخت اندېښنه ښودلې. سیاستوال او د بشري حقونو مبارز افراد سیاب خټک د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون پر نیونه وویل چې پاکستان په کشمیر کې د کشمیریانو د حقونو او زورول کېدو خبر کوي، خو کله چې پښتانه د خپلو حقونو د پاره غږ پورته کوي نو زورول کېږي. افراد سیاب خټک په خپلو څرګندونو کې پاکستان ریاست ته په خبرداری سره وویل چې خپل ظلمونه دې حد ته مرسوي چې هغه د ټول وژنې یا نسل وژنې بڼه ونیسي. بل طرف ته پښتون ژغورنې غورځنګ د نهې یا سشنبې په ورځ د خپل مشر منظور احمد پښتون د نیونې خلاف په ټول پاکستان او نړۍ کې د لاریونونو او احتجاجونو اعلان کړی دی. دا خبره د دغه غورځنګ یو مخکښ او قامي اسمبلی غړي محسن داوړ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. نوموړي ویل چې مشر منظور پښتون یې په ناروا مقدمه کې نیول شوی دی. علي وزیر په خپلو څرګندونو کې د پاکستان پر ټولو جمهوري خلکو غږ وکړ چې د دوی غږ بدرګه کړی او په سبانۍ احتجاج کې ورسره برخه واخلي. د علي وزیر وینا وه چې د مظلومو قانونو د حقونو لپاره به خپل مزاحمت جاري ساتي. د پیپلز ګوند پخوانی سینیټر فرهدالله بابر په خپلو خبرو کې ویل چې ګوند یې د منظور پښتون د نیولو په کلکو ټکو غندنه کړې او د ریاست یې هغه د پریښودو غوښتنه وکړه. نوموړي ویل چې یو خوا د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک له پی ټی ایم سره د مذاکراتو خبره کوي او بل خوا ریاست د غورځنګ مشر نیسي. د ده په وینا د پی ټی ایم تحریک د پښتنو د سیمې یو رښتونی غږ دی. دغه خلک آئین منی، قانون منی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر محمد عثمان خان کاکړ د منظور پښتون نیونه په سختو ټکو وغندله او زیاته یې کړه چې دا غورځنګ له لومړۍ ورځې راهیسې په سوله ییزه توګه خپله مبارزه کوي. د نوموړي په وینا د پښتون ډېرې ساده غوښتنې دي چې په لومړۍ سر کې هغه د ترهاګرۍ خلاف دی، د پښتنو د نسل کشۍ خلاف دی، د ورکو کسانو خلاف غږ دی، په دې کې پر یو خاوره د یو ملت پر وسایلو د قام حق تسلیمول مطالبه ده او د دې مطالبو حمایت په ملیونونو پښتنو کړی دی. د پاکستان ټولو اپوزیشن ګوندونو د پاکستان اوسنی وزیر اعظم او د فوز مشر د منظور پښتون د مطالبو ملاتړ کړی دی. د کاکړ په وینا بیا هغه کومه خبره ده چې پرله پسې د پی ټی ایم خلاف عملیات روان دي. نوموړي د منظور پښتون لپاره د محسن داوړ کړی اعلان ملاتړ وکړ چې ګوند به یې په ټول ملک کې په ګرد نړۍ کې د احتجاج لپاره راوځي. یاره دی وی چې منظور پښتون د پښتون ژغورنی غورزنګ د مشر په توګه د پاکستان د لاهور او کراچۍ په ګډون د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمیر خارونو کې د ولسی غونډو ته ویناوي کړي چې پکې یې پر ترهاګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان فوج پر تګلاره نیوکې کړې دي. غورزنګ ادعا کوي چې پر ترهاګرۍ ضد جګړه کې د پښتنو ځاني او مالي تاوان نشوي، زرګونه پښتانه ورکتي په قبایلو ضلعو کې ماینونه ځمکې لاندې بمونه ایښودل شوي او په چک پوسټو له خلکو سره د امنیتي ادارو عمل سم نه دی. خو فوج وایي ځینې ورک کسان خلاص شوي، د ماینونو پاکولو کار روان دی، سو پوستې کمی کړي دي او پر پاتې هغو خلک نه زوروي. پښتون ژغورنی غورزنګ دریز لري چې ټولې غوښتنې د پاکستان د عین په چوکاټ کې دي او پر تشدد باور نه لري، بلکې له سوله ییزې لارې خپلې غوښتنې منل غواړي.
دوام لري د امریکا چارواکو پخلی کړی دی چې د یو پوځي جاز په افغانستان کې د طالبانو کنټرول لاندې سیمه کې غورځېدلی دی. د دې جاز کار په میدان جنگ کې خپلو ځواکونو سره استخباراتي معلومات شریکول او رابطې ساتل وو. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان د وصف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکای د پوسټ چارواکو هم تیر ورځ پخلی کړي چې یو پوځي جهاز یې چې په افغانستان کې د عسکرو سره د رابطو او استخباراتو شریکولو کې مرسته کوله، د طالبانو د ولکې لاندې سیمه کې راپریوتلو سره تباه شوی. د امریکای د هوایي ځواک ایر فورس مشر جنرال دیو ګولفین په واشنگتن کې د یوې دستوري په محل ویلي چې دغه جهاز E-11A د جنگ د میدان یا ځای څخه د رابطو کار کولو. نوموړي زیاته کړې چې دوی د دغه جهاز د غورځېدلو سره تړلې نور معلومات نشي ورکولې. په افغانستان کې د امریکایي پوز یو ویان د دې رستو په یو ټویټ کې ویلی چې داسې کمی نخي نشانی نشته دی چې ګنې دغه جهاز دښمن راغورځولې وي. د امریکای د دفاع سیکرټري مارک اسپر ویلی چې دوی په دې لړکی په حالاتو نظر ساتلې. هم تیر ورځ په پینټاګان کې د فرانس د دفاع وزیر فلورنس پارلی سره یو ګډ خبری کانفرنس په محل هغلی اسپر خبریالانو ته وویل چې نوموړی دغه حالاتو څخه خبر دی. د دې پیښې په اړه لومړی معلومات د افغانستان څخه د سوشل میډیا د لارې راغلی وو، کوم چې د غزنی ولایت څخه ځایی خلکو ورکول. د دغه سو ساترستو طالبانو په یو بیان کې وویل چې د ځایی وخت مطابق دغه جهاز د غرمې مهال راغورځېدلې او دا چې سو پکې نه دی بچ شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټ کې ویلی وو چې د غزنی په سادوخیلو ولسوالۍ کې د دښمن د استخباراتو دغه جهاز راغورځېدلې چې پکې د سی آی ای اعلی چارواکو یا غړو په شمول ټول ناس کسان وجلی شوی او دا چې مړی او د جهاز ملبا د جهاز د غورځېدو زه سره پرته ده. د طالبانو په اړه ویل کیږي چې دوی اکثره په دغه رقم پیښو کې د مرګ جوب لوشمیره کې د مبالغې څخه کار اخلي او دا چې د تیر ورځې پیښې په اړه ذبیح الله مجاهد د خپل داوو کم ثبوتونه هم ندی وړاندې کړي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د ریډ کراس یا ریډ کریسنت یعنی سور صلیب او سرې میاشتې سوسایټي لپاره مشر سید عبدل وجید وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې په یاد پیښه کې 15 کسان وجلی شوي. د ریډ کراس د چارواکي د جهاز د غورځېدلو په اړه نور څه معلومات نه دی ورکړي او نه دا ویلي چې د دوی ډله د پیښه ځای ته مرستو لپاره رسیدلې. د غزنی ولایت ځایي چارواکو وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې نور ځواکونه د جهاز د غورځېدلو ځای ته رسیدلي. د یاد ولایت د صوبایي شورا یو غړي عبدالجامی جامی ویناوا چې د جهاز د غورځېدلو یو سات وروسته د خارجي ځواکونو یو هلیکاپټر د غزې کې کوش شوی او د جهاز د ملبی د معاینه کول وروسته بیرته تللی. د نوموړي ویناوا چې تقریبا څلور ساعته وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه هم د غزې ته رسیدلي او یاد سیمه په خپل کنټرول کې اغسته.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
چین وزیر اعظم لی کی چیان تیر ورځ د ووهان سفر کړی دی او د صحت د چارواکو سره یې لیده کاته کړی دی او د کرونا وایرس څخه د ناجوړه تنانو حال احوال یې معلوم کړی دی. د دغه بیماری لکبل د ملو شمیر د اتیاو نه وړیدل دی او په دغه بیماری یا په دغه رنز اخته خلکو شمیره 2900 تر رسیدلې ده. په دې حق لاندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زمونږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
په چین کې د کرونا وایرس د وجې د مړو سږو تنانو شمیر یو اتیا ته رسیدلی او نږدې 2500 تنانو کې د دې ناروغۍ وایرس موجود دی. د مطبوعاتو تر مخه د دې وایرس په ناروغیانو کې 10% زیاتوالی راغلی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ چین ته له دې وبایي مرض سره د مخ نیولو لپاره د مرستو وړاندیز کړی. تېره ورځ صدر ټرمپ په ټویټر پاڼه لیکلی وو چې موږ د چین سره د دې وبایي وایرس په اړه خبرې کوو او د چین صدر زی جی پینګ د مرستو وړاندیز کړی دی کوم چې ډیره مهمه ده. او نورې لیکلي چې زموږ پوهان ډیر تکړه دي. د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ تیره ورځ د ووهان ښار ته ورغلی او د صحت د چارواکو سره یې لیدلی. د دې وایرس څخه زیاتره په ووهان ښار کې متاثره شوي. د دې ښار تر څنګ یو شمیر نور ښارونو کې د خلکو سره نه کیږي او ورباندې پابندۍ لګول شوي دي چې نورو ځایونو ته وایرس خور نسی. د چین سر بیجینګ هم د کرونا وایرس څخه د یو تن د مړ کېدو پخلی کړی. د چین د وایرس وبا خپرېدو خطر پاکستان، افغانستان په شمول یو شمیر هیوادونو کې زیات شوی. منګولیا د چین سره خپل پوله تړلې او هانګ کانګ او ملیزیا د ووهان څخه راتلونکو تنانو باندې د بندیز اعلان کړی. افغانستان او پاکستان کې هم د دې وایرس د خورېدو د مخه نیولو لپاره یو شمیر ګامونه اخستل شوي دي. پاکستان او افغانستان د چین سره سوداګري هم کوي او د دواړو هیوادونو څخه زیاتره زده کوونکي هم په چین کې موجود دي. د افغانستان د صحت وزیر غوښتنه کړې ده چې د چین څخه افغانستان ته راتلونکي تنانو باندې پابندي ولګول سي. د چین او افغانستان ترمنځ ګڼ شمېر افغانان او چینایي وګړي د سوداګرۍ په خاطر تګ راتګ کوي او یو شمېر زده کوونکي هم په چین کې موجود دي. د دوشنبه په ورځ د عامې روغتیا وزارت لخوا په خبر شوي اعلامیه کې لیکل شوي چې د وضعیت تر ښه کېدو پورې د سوداګریز شرکتونو استازي او یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې دغه هیواد ته تللي هغوی ته افغانستان ته په راتګ اجازه ورنکړی سي. افغانستان د روغتیا وزیر د چین له سفیر سره په ټلیفون خبرو کې د دغه هیواد په ووهان کې او نورو ښارونو کې میشت افغانانو په اړه د اندېښنو په څرګندولو سره هم غوښتنه کړې چې د هغوی د روغتیا ته لازمه توجه ورکړی سي. د امیر روغتیا وزارت پخلی کړی دی چې تر دا وخته په افغانستان کې د کرونا وایرس یو هم علامت نه دی ښکاره شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلی وو چې له یاد وایرس څخه د مخنیوي په هدف په چین کې میشت افغانانو د ژغورلو هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت په چین کې افغان سفیر ته سپارښتنه کړې وه چې په ووهان ښار څخه 2 افغان زده کوونکي د وستلو په اړه هم ګامونه پورته کړي. پاکستان سفارتخانې ویلي چې دغه هیواد کې 8000 پورې پاکستاني زده کوونکي، 8000 اوسېدونکي، کاروباریان او 1500 پورې پاکستاني تاجران چین ته سفر کوي. په خبر کې د سفارتخانې له امله ویل شوي چې په ووهان کې نږدې 1500 پاکستاني زده کوونکي دي. ویل شوي د هغه شمېره ده چې سفارتخانې سره رجسټر دي. په دوی کې ډېر داسې زده کوونکي او تاجران هم شته چې هغوی په خپله چین ته ځي او رجسټریشن یې نه دی کړی. په چین کې د کمري کال لپاره حکومت رخصتي 3 ورځې نورې زیاته کړې ده چې خلک له دې وایرس څخه وژغورلی سي. په نړیواله کچه استرالیا، کاناډا، فرانس، هانګ کانګ، ملیزیا، نیپال، پرتګال، سنگاپور، شمالي کوریا، تایوان، تایلند، امریکا او ویتنام کې هم د دې وایرس موجودګي خبرونه راغلي. د صحت نړیواله اداره وایي په دې کې زیاتره کسانو وړاندې د ووهان شار سفر کړی وو. خو د چین څخه علاوه د نړۍ نورو هیوادونو کې د دې وایرس څخه د مړو سوو تنانو په اړه راپورونه نه دي راغلي.
په هندوستان کې د نریندرا مودی په مشرۍ کې د بھارتیا جنتا پارټۍ حکومت د 13 مودینه داسې اقدامات شروع کړي دي چې د هغو له کبله په ګرد هندوستان کې د مختلفو طبقو او عقیدو خلک د حکومت خلاف راپورته شوي دي. هندوستان په 13 اگست کې د خپلې ولقې لاندې د کشمیر آئینی حیثیت ختم کو او اوس تازه اقدام د هندوستان د شهریت په نوم کړی دی. د کم تر مخې چې هندوستان کې د آبادو مسلمانانو نه بغیر د نورو مذهبونو خلکو ته د هندوستان د خپل شهریت د تازه کولو اجازت ورکړی شوی دی. د برتانیې مشهور میگزین دی اکانومیست کې په دې موضوع چاپ شوی یو تفصیلی ادارتی مضمون کې د هندوستان د حکومت په دې تازه اقدام تفصیلی بحث شوی دی. د مضمون سرخط ته نریندرا مودی د دنیا د ټولو نه لویه جمهوریه یعنی هندوستان کې د نسلی بیلتون اور لګولې دی. د هندوستان د 10 کروڑ نه زیاتو مسلمانانو سره ویره پیدا شوې ده چې نریندرا مودی هندوستان نه هندو مملکت جوړول غواړي. دی اکانومیست د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د هندوستان حکومت 13 میاشت د هندوستان د شهریت په قانون کې داسې بدلون راوستی دی چې اوس هندوستان کې د مسلمانانو نه بغیر نور خلک د هندوستان شهریت په اسانه سره حاصلولی شي. دی بدلون سره سم بھارتیا جنتا پارٹی د هندوستان د 1.25 کروڑ د کلهمی آبادی د اندراج د عمل شروع کولو نیت کړی دی. حکومت د خپل دی اقدام په حق کې دا دلیل ورکوي چې دوی هندوستان ته غیر قانونه راغلي خلک په ګوته کول غواړي. دی اکانومیست لیکي چې د اندراج خبره اسې خو سو دومره خطرناکه نخکاری خو د هندوستان 10 کروڑ مسلمانانو سره د هندوستان د خپل شهریت ثابتولو څه قسمه دستاویزات نشته. په دې سبب دا ویره ده چې دغه 10 کروڑ مسلمانان به بې وطن خلک اعلان کړی شي. اکانومیست لیکي چې د بھارتیا جنتا پارٹی دی منصوبې ته د حالاتو د غلطې اندازې لګولو غلطي ویلې کېدې شي. د هندوستان د حکومت د دې منصوبې اعلان سره په ګرد هندوستان کې خورې ورې مظاهرې شروع شوې دي. طالب علمانو، آزاد خیالو ډلو، انچي سرکار پلو میډیا هم په نریندرا مودی ټکونه شروع کړي دي چې د صبر زغم لپاره مشهور ګڼ مذهب هندوستان نه هندو مملکت جوړول غواړي. په حقیقت کې د نریندرا مودی د حکومت دا منصوبه د هندوستان د مختلفو مذهبونو او د نسلونو ترمنځ د نسلي کرکې د اور لګولو په لور یو لوی قدم دی. بھارتیا جنتا پارٹی اول خو د بابری جماعت دورانولو د پاره په تحریک چلولو ځان لقامی حیثیت پیدا کو. د بابری جماعت د سرتیز اندوانو د لاسه پړنګې دو ګرد هندوستان کې خونړی فسادونه وشول. دغه شان په کال 2002 کې ګجرات صوبه کې د مسلمانانو په لوی پیمانه قتل عام وشو. دغه وخت نریندرا مودی د خپل ګجرات صوبې وزیر اعلی او د مسلمانانو په قتل عام نریندرا مودی د قام پرستا او سرتیز اندوانو هیرو شو. د نریندرا مودی د وزیر اعظم په حیثیت دا موجوده اقدامات هم د لوی خون خرابې باعث جوړېدای شي. بلخوا د نریندرا مودی په دې ناوړو اقداماتو دی او د ملګري د هندوستان دننه د نورو مسلو نه د خلکو د پام بل طرف ته په ګرځولو تر سرحد پورې کامیاب شوي دي. ښکاري داسې چې نریندرا مودی یو لوی شمېر خلک د خپل دې سوچ ملګری کړی دي چې د هند مسلمانان د اندوانو د پاره ډیر خطرناک او ضرریان دي او دوی د کلهم هندوستان په پاکستان باندې د خرڅولو منصوبې لري. په دې موضوع د نریندرا مودی مسلسل دا قسم بیانونه د دو د وزیر اعظم په کورسې د ناس پاتې کېدو د پاره کافی دي او د پدې کې فلحال کامیاب دی. دی اکانومیست خپل مضمون کې لیکي چې بھارتیا جنتا پارٹی نن سبا د یوې نوې لانجې راپورته کولو په چکر کې ده. د هندوستان سپریم کورټ تیرو ورځو کې د بابری جماعت د مقدمې په فیصله کې حکم کړی دی چې د بابری جماعت ځمکه دې سرکاري کړی شي او هندوانو له دې د مندر دپاره او مسلمانانو له دې د جماعت دپاره بیله بیله ځمکه ورکړی شي. بھارتیا جنتا پارٹی د سپریم کورٹ دا فیصله اندوانو ته د دوی د خپل جایز حق نه د محرومېدو په حیثیت کې د پیش کولو تیاری شروع کړی دي. په داسې حالاتو کې بھارتیا جنتا پارٹی د هندوستان د شهریت لانجمنه مسله راپورته کړې ده. همدغه وجه ده چې خلکو اوس د هندوستان د صحیح او پیدایشي شهریت د ثابتولو دپاره د حکومت لخوا د اندراج یا د رجسټریشن د اقدام مرسته شروع کړې ده. دکه چې په قول د بھارتیا جنتا پارٹی د حکومت د اندراج عمل به هندوستان ته راننوتی خارجیان په ګوته کې چې مطلب یې نه صرف د هندوستان مسلمانان دي. دی اکانومیست د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د ښاغلي نریندرا مودی به دا خیال وي چې دی به فرقیز تاوتریخوالی په قابو کې وساتي او د خپل سیاسي مستقبل د تقاضو مطابق به دی په حالاتو کې لاند باند هم کولی شي. خو په دې کار کې که نریندرا مودی صرف د نورو سختدری د مذهبي خلکو مذهبي جذباتو سره لوبې شروع کړي نو بیا په اندوانو کې موجود سختدری د مذهبي او قام پرست اندوان به هم څوک رئیسار نه کړی شي او د دې مظاهره یو ځل په ګجرات کې د مسلمانانو د قتل عام په شکل کې شوې ده.